د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وياست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي. دا څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري؟ ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 1 4 4 9 8 4 0 بیا تکرارم شمېره 0 8 1 4 4 5 9 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما اواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي. 0 8 1 4 5 3 5 4 5 4. بل سلام نمبر دی 0 8 1 4 5 4 1 1. دا زما دواړه نمبرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خوا
سلامونه احتراماتو پښتنه مینه د ورک شوي عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوتفان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی 18 کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي. واټساپ شمېره ده 0 5 15 1 0 9 0 2 3 0. یعنی 0 5 15 9 5 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادی ټول کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 13 کال کې د کور سره دره کړي. په هغه وخت کې د عمر سیوشت کال به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بیره سی او وات سلویشت ات سلویشت کال ته به د عمر. نو کچیر چاته معلومات وی د زمخ خپل आवाज اوري، نو د فدغ شمارې زم سره اړیکه ونی سی. 2 0 8 1 یو پارسی به نو کوم 2 0 8 1 0 15 0 0 9 15 0 0 4 0 2 0 2. بیا پارسی درته بیان کوم. 2 0 9 8 9 15 0 4 30 2 30. جزاکم الله. کار چاته معلومات وی ان شاء الله زیرم ورکو.
زما یو زوی دی ورک دی. زه د بنج کجه کې د ولسوالۍ یم. ځای مې نیچا ده. جلندر مې زوی دی او اج صدوخان نم لسید زمې د 12 کال کې چې ورته تیارې چې را پیدا کی جایزه 15000 کال لري. والسلام.
ګران ورور، تاسو خو په دغه پیغام کې نخپل نوم ویلې دي او نه هم خپل د ټلیفون شمیره. خو تاسو د ټلیفون شمیره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوی ده زبې اوریدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفا خپل پیغام پراتلونکې کې د سره ثبت کړئ. اغه دوه مهمه خبرې یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمیره په نظر کې ونیسي. تاسو د ټلیفون شمیره 0 3 1 2 1 8 5.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول منوالو ته. زه نور الله هجرانی ملک کابل. منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې ده او د سی اتل سوال سکاله عمر لري. نقدا هلک ده د سی برابر وخت لري. که هر چا ته په اړه معلومات یې کې ته دغه شمار او زنګ وای او وسه وای ول شپږ کې ته نه چلوي. یعنی 0 8 1 1 1 5 5 4 9. دوهم شماره ام 10 شماره ده 0 5 نه پنج نه پنج وسوا شپکش بیته یعنی استپر و شپک تینزه نه تینزه نه و شپک شپک بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشریدو په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټلم کران اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زم په کار ځوان زم د شمول د عشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سکالې چې د تخنه درک دی اصلي د عشر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شمول مرکز لشکرګر بنان سیمه درک شوی دی اګه هر مسلمان ورو پاړو نه معلومات لري له مهرباني له مخې زما سره ته دې په دغه شمیر وایې چې ونیسته سمه د ستې په شمیر راسي پر او دوا واره سي پر دوا اته شپاش درې پر دوا شمیر راز دې پر او دوا واره سي پر دوا اته شپاش درې پر
دوا. زه د هلمند ولایت د نزدې ولسوالۍ خبره کوم. موږ یو دوغانې لکان ورکړی دي چې نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور یې سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی له نجیب کا ملستان دی او دې د لکان د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ په اصل کې د هغه ولسوالۍ دی او رکسی دا موزاد نشپس پا منتقه کلی شاید جدا دو کالا بنزیاد کم کیج چو رکسی دی اکیار ورور پا دو اکل معلومات لری نخدانی دا وجی دی مشکر دو شمیروز مشکر لیکی ونیسی دا تلیکن شمیری بخشن غایمو چی دو یوه شمیر سالات ورطووایو چی سپر و دریا یو دوه نه یو اته اته پنځه بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم سپر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه دا شمېره دې زموږ سره لیفه ونیسي که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا یې مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نزدیک رادیو ستاسو غوښتنه درم دا طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کډي اوسیدونکو لري د 15 میاشتې کې چې نه درک دی هیڅ چاته درک نسته کار چاته معلومات یو ور پر دغه شمره دي مرسته تماس ونیسي. السلام احترام
ګران ورور مرڅو ځلی دغه هیله کړی چې په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسیوی یا پیدا سیوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړئ ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلی ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړئ. مننه. د واتس اپ شمیره 003-04-8-8-4-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-
اوریدونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان کا ولایت هلمند ولسوالی مساکله دغه دوه وډونه ورکسوي دي که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 و 8 9 8 6 6 1 5 شمیره یو ځلې بیا اعلانوم 0 و 8 9 8 6 6 1 5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی دغه دوه وړونه یو څلور کاله کې ورک سوی دی او بل 15 کاله کې ورک سوی دی نو کچيري د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کی زموږ سره د پدغه شمیره اړیکه ونیسي الله محافظ ناصر سره
السلام علیکم زه د هلمند ولایت موسا کلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی د موسا کلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت موسا کلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي نو د انساني مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمېره 0-2-8-1-9-15-9 شمېره یو ځل بیا وایم 0-2-8-2-1-9-15-9. ښه وخت ښې چارې خدای په امان.
سلام علیکم آزادی لطفاوری ټول اردوګو ته سلامونه خاص توګه د وکسو ځان ټول پروګرام ته جام پر یادې مې د هلمند پیغام پرې زما مې یو ګران دوست چې محمد اسماعیل نومې د جرګل اکا زوی دی یو کال کې د خپل کور نه دا راکزه وی دی هر چا کې پاره معلومات یې مې دې خپل ژر زما سره په دغه ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسې. ټلیفون شمیرې وایم 0-8-15-2-8-3-9 میرای ځل بیا وایم 0-8-15-2-8-3-9 بل اتصالات شمیره وایم 0-1-10-9-8-8.
سلامونه روشن صاحب ستاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر زلی چې تراغلی ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل ولایت د سو ولسوالۍ څخه زمونږ یو ملګری نه درک سوی د زرداد په نامه دی او داسې تورې جامې پر تن دی غنم رنګه هلک دی بس دا نو که هر ورور ته پته وي نو زور ته ټلیفون نمبرونه یاداش کوم د پلار نومې ده حمید او د یو میاشت کېږي نه درک سوی نو زه خپلې د واټساپ خپلې شخصي شمېرې ورته یاداش کوم په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره ووایي مننه. زمونږ د واټساپ شمېره د 0-1-1-9-2-8 یعنې 0-1-3-1-8-9-2 اخري و بله ایم ټین شمېره زمونږ ده 0-1-9-15-40 یعنی 0-1-9-3-0-8-15-4 اخیری و بلا اتصالات شمیره ده زمونگا 0-8-3-9-40-3-5 یعنی 0-8-3-4-9-5 اخیری 3 ده ورسال شمیره یو ځل بیا وایم 0-1-1-9-5 یعنی 0-1-3-1-8-9-2 اخری و په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان. ښه وخت.
قدرمنو اوریدونکو د همدې ورسې پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او یا واتس اپ لارې موږ ته راولېږئ. تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
د آزادی میلمه. سلامونه او ښه چاره. نوریاس نوریم د غاخونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبدالوحید همت مو دی خبرونه ته ملمه کړی دی. همت صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب ژوندۍ اوسي. د هر څه مخه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او ښه چاره.
ډاکټر صاحب د غاخونو په اړه خو پښتنې زخت زیاتې دي سړی نه پوهیږي چې له کومه پیل کړي. خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې تاسو په اړه پوه شئ چې د غاخونو یا د استوماتولوژي په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لرئ. مهرباني.
نوري صاحب ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي. شپږ کاله مونږ هلته همدا استوماتولوژي فاکولټه یا پوهنځی ویلی ده. بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوی یم تقریبا شپږ کاله کېږي. چې مختلف پونتونونو کې تدریس کوم او خپل همداسي او شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویل چې ډیر کلونه کیږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او ورسره اوس هم تدریس کوي، په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلې ده؟ تغییرات راغلي په دې برخه کې؟
کاملا نوی صاحب، نسبت د تیرو کلونو ډیر زیات تغییرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوي او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې یا په آسیایي هیوادونو کې همداسې کارول کېږي، هغه اوس ټول امکانات شته دي. په افغانستان کې ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي او دننه په افغانستان کې هم ډېر تغییرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مجلوفشیل سرجري موږ ورته وایي او بخش هم د مخ او ژبې د ریالې چې دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې، مشکلات او مریضیانې، ناروغیانې په افغانستان کې دننه د تداوي وړ دي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی داسې کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک د ته اړ شي چې له هېواده بهر لاړ شي او هلته تداوي وکړي؟
تقریبا په 9300 مواردو کې دننه په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانه دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي اوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کوم ستونزه موږ نه لرو. اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټول ناروغیانې دلته دننه په افغانستان کې تداوي کېږي او د درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي شلو کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپل غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډیره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې ده نوري صاحب، اوس همدا په شل کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنی که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند دغه کیفیت یې وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمر کلینیکونو ته او د غاښو درملنې په خاطر باندې. نو کاملا یوه د اقتصادي مسله هم په دې کې ډېره دخیله ده نوري صاحب، چې د غاښونو درملنه چې ده، تاسو ته بهتره معلومات ده چې په ټولې نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه، نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل د دې کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي، خلک متاسفانه چې ستونزو سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس دغه غواړي، پیسې غواړي، او په همدې خاطر لګښت ته ضرورت لري. نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپله لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې هم وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نور نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغییرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکړي، د خلکو مراجعه زیاته شوې ده د غاښونو مرکزونو ته د تداوي؟
نسبتاً په دې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو، او دا اصول دي همدا چې په هر شپږ میاشتې یا حداقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه، چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، بیا هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې چیک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا مخکې مې اشاره وکړه چې همدغه د غاښونو په درملنې کې د اقتصادي مسله ډېره دغه د اړینه ده، نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظه نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو په ضروري او لازمه دا ده نوري صاحب چې حداقل په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتماً باید مراجعه وکړي چې یو چیک اپ شي، او ستونزه هماغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغې ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خوله کې مثلا څومره غاخونه دي او د ماشومانو چې د غاخونه روزي او غاخونه لویږي کلک د غاخونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
غاخونه هم عضو مهم عضو په خوله کې د چې ژولو لپاره د خوراکي توکو د غذایی موادو د ماتولو ټوټه کولو لپاره او همداسې په ښکلا کې ډېر زیات رول لري. د زیبایي لحاظ استتیک استلام ورته کاروو. داسې په خبرو کولو کې تلفظ کې دا پاري صاحبان او کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه اوسېږي هغه کوم مخرج د حرف صحیح نه شي ادا کولی. کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نه اوسېږي دا خبرې ګډوډې همداسې کېږي، هم په خبرو کې او هم همداسې په ښکلا کې او هم ژولو کې. دا ډېر اړینه رول لري کله چې صحیح مواد میده نه شي ونه ژول شي بیا دا نور د معدې تکالیف او همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي. نو غاښونه په وجود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضو ده چې باید ډېره توجه ورته وشي ترسو لاسه ورنه کړي.
بل او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاښونه را باسي او دغه پروسه تکمیلیږي. بله،
د تعداد چې د ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحلې غاښونه لرو چې ورته د شیدو غاښونه یا شیدي چې ورته وایي او ملکي توت ورته وایي یا موقتي غاښونه ورته وایي او بل چې د دایمي غاښونه دي چې د ماشومانو غاښونه هغه د شیدو غاښونه چې دي د هغوی تعداد په 40 عدد ته رسیږي او د دایمي چې دا هغه 2000 عدد ته رسیږي. بیا په ځینو کې هغه آخري غاښونه چې د عقل غاښ ورته وایي بیا په ځینو کې هغه اوسېږي او ځینو کې نه اوسېږي. یا په ځینو کې 28 اوسېږي په مجموعه کې د دایمي غاښونه هغه البته په لویانو کې او ځینو کې بیا 20 تعداد اوسېږي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شیري غاښونه دي د هغه ساتل هم ډېر ضروري او اړینه ده. په ځینو خلکو کې داسې باور اوسېږي چې مثلا یو ماشوم 4 کلن یا 5 کلن ده کله چې غاښ خراب شي یا په درد شي والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی دا خو بیا دایمي غاښ راخېږي دا باید وایستل شي. چې دا هم ډېر یو غلط باور ده ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي دا خپله موږ ورته سپیس مینټینر ورته وایي یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي. بیا کله چې په خپل سر یا مثلا مخکې له وخت نه د شیدو غاښونه وایستل شي یا په هغې ځای کې هډوکی جوړ شي او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې هېڅ نه راخېږي ځکه په پاس په سر باندې دلته هډوکی جوړ شوی دی دا یوه مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي. نو د شیدو غاښونو ته توجه ډېره زیاته ضروري ده ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره همداسې که مثلا د ماشومانو د غاښونه وویستل شي د تغذیې فیل د هغو هم متاثره کېږي د وده صحیح نه اخلي ژامې صحیح هډوکی حرکت نه کوي ځکه د ژامې په غټېدو کې یا په رشد کې د خپل غاښونه هم رول لري او فشار وردی په ژامې باندې دا سبب له دې کېږي چې ژامه هم نمو یا رشد په طبیعي نارمل توګه
غاښونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي. په ډیرو نورو هیوادونو کې مخله دي چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي نو هغه سره منظم کوي د سیمونو په واسطه باندې. اوس نوې ټکنالوژي هم راغلې ده زنه پوهیږم چې په افغانستان کې اوس دا شی دود شوی دی.
بل نو څه دا یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخیږي یا غیر منظم اوسېږي. د دې تداوی لپاره تاسو چې اشاره وکړه هغه سیمپیج ورته وایي دلته په افغانستان کې اکثرا یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو. د دې لاملونه ډېر زیات دي. یو لامل یې همدغه مخکې مې چې اشاره وکړه کله چې شیري غاښونه یا هغه د شیدو غاښونه چې دي یا موقتي غاښونه چې ورته وایو که هغه مخکې له دې چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او هغه دایمي غاښ راوخېږي مخکې له وخته که دا لري شي یو لامل د بېنظمي دا کېدای شي. بل نور لوامل جنیتیکي عوامل هم په دې کې دخیل دي لکه که د یو ماشوم ژامه کوچنۍ اوسېږي مثلا دغه تعداد د غاښونو موږ چې وویل دا غاښونه په ژامه کې ځای نه شي بیا دا سبب له دې کېږي چې هغه د قوس نه یا هغه ارک موږ ورته وایو د دې قوس نه بیرون راشي یو بېنظمي رامنځته کی. په دې کې د جنټیک یا د ارثیات رول هم دخیل ده، همداسې محیطي فکتورونه هم د بې نظمۍ د غاښونو کې رول لري. نو او ځینې وخت اضافي غاښونه هم په ژامه کې رخیږي کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي والدین. نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاښونه په نښه کوي، یعنی د طبیعي یا نارمل حالت نه زیات دي، شمېر زیات دي، بیا هغه ویستل کیږي. په دې خاطر چې بې نظمه غاښونه د ښکلا متاثره کوي نو مراجعه کوي کاملا. نو د درملنې هم د نن په افغانستان کې ترسره کیږي، حتی د بهر څخه هم زیات شمېر ناروغان د سیمفیز لپاره ورتلو سیم چې ویل هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کیږي د بهر نه هم د اروپا نه او امریکې نه هم یو چې دا زیات مونږ دلته ناروغان لرو، ځکه چې هلته د قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې هلته ډېر زیات ده، هغوی نشي کولی. نو دلته راځي بیا خپله تداوي او درملنه کوي، بیا دوباره خپل دغه ته ځي.
بله، دا ډیره جالبه ده. اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډیر زیات لګښت لري، او هغه هیوادونو ته دوی ځي چې هلته د لګښت انکم وي. دا ښه خبره ده که چیرې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري او په خپل افغانان چې ډیر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکړي. ډاکټر صاحب، دغه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان، کله کله په ټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو بچاته وایي چې تر اوسه پورې عقل دندان نه دراوه تلاینو غلیشه، داسې ځینې کنایې وی شکل باندې هم ورته وایي. دا عقل دندان څه ډول غاخ دی او په کومه مرحله کې راوځي او په ځینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي؟
نوري صاحب، عقل دندان نوم یې غم په دې خاطر ورته ایښی دی چې دا اکثرا له اتلس څخه واخله تر 15 تر 18 دغه مرحله کې راوځي، اکثرا له اتلس کلنې نه خروج د دې صورت نیسي. په دې خاطر باندې شونډه دا یو عقل د عقلي لحاظ یو شروع ده، یا هغه مچورتي او پوخواله ذکر یو سره مرسته کیږي. نو په دې خاطر باندې د اصلي نوم ورته د عقل دندان جوړ ته ایښی دی، د عقل غاښ په دې خاطر باندې ده. د مخکې ما اشاره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاښونه غټانو یا ملویانو غاښونه تعداد په 2 رسیږي، او دې کې د غسلور عقلي غاښونه چې دوا په لاندې جامه کې دوا په پاس جامه کې راخیږي. نو دا غاښونه دي چې له اخره اکثرا اډوکه یالته د جامه سپور حجم چې ده زیات ده، زخامت زیات ده، د دې جرایان کله کله له ستونزې سره مخ کیږي، ځکه چې هلته په جامه کې امپکت وسیږي یا مخفي وسیږي. په ژوولو کې البته که د خپل د جامه لم چې ده طول چې ده کافی اوسی کی ستونز نه رامنځته کوي، یو کله کدا خپل قوس کې نه اوسیږي یا بې نظمه اوسیږي یا خپل په هغه عمودي شکل سره چې غاښ په جامه کې اوسیږي کله کله دا د ورټیکل یا افقي توګه اوسیږي. نو په دې صورتو کې د دې جراحي ته ضرورت ده، او که خپل په نارمل حالت کې اوسیږي بیا څه کوم ستونز نه رامنځته کوي.
ډېر ځله په اروپا کې باسي زنه پوهیږم چې ولې
دا اخري غاښ ته مونږ وایو. نو هغه اخري غاښ چې دا په ژوولو کې ډیر زیات رول نه لري، ځکه موږ درې غټه آسیاب غاښونه لري. آسیاب اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایو، بیا دویم ده، بیا دریم ده. دغه دوه غټه آسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې، او بل یو ولت زیاده په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه د برس هم چې کوو برس کولو کې دا ډېر اخري ده. کله چې برس اخر ته رسیږي احساس د دلبدي ما شخص پیدا کیږي، نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي. باوجود دې چې هغه غاښ دې چې ډیر نه وخت راوځي، ته تلس کلنی کې مخ کې اشاره وکړه راوځي، لیکن د ټول نه زړه اکثرا خرابېږي. لکه په دې کې دا چې پاکول د دې سخت دی، او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه ریشې تداوي چې دا یا سب کشي چې موږ ورته وایو لاسرسی ورته اسانه ده. نو د دې درملنه چې دا غریخي مشخصه نه دي، کانالونه هم ډیر پیچیده دي، مغلق دي، نو لاسرسی د عصب کشي په وخت کې زیات ورته نه کیږي. نو په دې خاطر باندې ډاکټر صاحبان د غرب کې هم او دلته ځنه په افغانستان کې هم زیات اولویت دي ته ورکوي چې دا وویشتل شي. په دې خاطر باندې
بله، ډاکټر صاحب، احمد تاسو د غاښونو د پاکاري وویلې، وایي چې له درملنې وقایه مهمه ده. په افغانستان کې په لرې پرتو سیمو کې که چا مثلا خپلو غاښونو ته ډېره پاملرنه کوله، نو هغه ابتدایي مسایل لکه مسواک او نورو له ګوتې نه ډېره استفاده کیږي، مسواک نه استفاده کوي، د ریښې د ونې د ریښې څخه نه پوهېږم چې ځینې نور، خو اوس خو هغه مسواکونه هم راغلي دي عصري بڼه باندې، کوم یو ډېر ماسر دي او آیا ټولې ګټه رسولی شي مخکې له دې چې څوک څملي غاښونه پرې مینځي او که سهار راپاڅېږي غاښونه پرې مینځي او که کوم وخت ډېر مهمه ده؟
نوري صاحب ډېر ښه ټکي تم تاسو اشاره وکړه، ډېر مهمه سوال هم ده، دغه اورال هایجن یا صحاب خلی یا پاکوالی د خلی دا ډیر زیات ضروری مهمه خبره ده. خو غاښونه کله چې دا پاک نشي، غاښونه حساسی مراد نشي، غاښونه تخریبېږي، لمنځه ځي، تورېږي، چینجی وهي، بیا وروسته دا میکروبونه د غاښ دننه هغه مغز پل ورته موږ وایو مغز د غاښ ته دننه کېږي، او بیا همداسې هډوکي ته میکروبونه انتقالېږي، آپسېګانې او چرکونه په مخ کې را پیدا کېږي. حتی له یو وړوکي درد څخه واخله د ډېر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې آپسېګانې زیاتې رامنځته شي، دا د خولې سقف چې د دلته انتانات منتشر شي، بندشت تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځېدای شي. او بل دغه چې ده مسله د پله بوی د خولې ده، کله چې یو څوک حفظه نه مراته وي، موږ ورته مل ادور یا بد برید ورته وایي، هغه بد تنفس یا بویناکه تنفس کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره، ملګرو سره، ملګرو سره په فامیل کې، دا هم یو بله ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولی شي. نو حفظه یا بهداشت د خولې چې ده یا اورال هایجن یا پاکوالی د خولې، نوري صاحب دا درې پایې لري. یوه پایه چې دا هغه برس وهل یا برشنګ ده چې منظمه پر څلور ساعتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي، یو سهار او یو مخکې له دې چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي. او په دې کې د مهمه چې دا ډېره ضروري چې دا هغه د شپې لخوا ده، ځکه شپې لخوا چې دا دغه لاړې چې دي یا لابدهن یا سلیوه چې موږ ورته وایو دا کمیږي یا قطع کېږي. کله چې د ورځې خوا ډوډۍ خوړل کېږي، اوبه اخیستل کېږي، دا واشنګ طبیعي په خولې کې رامنځته کېږي او میکروبونه کولونایز نه کېږي، یعنی تجمع نه کېږي چې په ځای کې ټول شي او سبب د ناروغۍ او مرض وګرځي. نو شپې برس کول یا برشنګ ډېر زیات ضروري دي او مهم دي. او د ورځې خوا اکثرا د دفتر او دیوان او د کاروبار او اجتماعي فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات کېږي. خو دغه دوه په څلوري ساعتو کې باید دوه ځله برشنګ یا برس وشي، او خصوصا د شپې له خوا چې دا ډیره ضروری ده. یعنی ټول د غاښونو منځونه باید په څلور ساعتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د ترونو سره پاک شي. دا هم یو ډیر مهم او اړینه کار ده، ځکه چې د مل د غاښونو چې دي برس سره صحیح نه پاکېږي. مثلا دا اوبله چې ده استفاده ده د هنشویو یا موتواشونه چې موږ ورته وایو، یا د کنګل د ویانې چې دي محلولونه دي درملتونونو کې شته دي، چې دا هم له دې نه هم باید استفاده وشي، هم د خوشبوي د خولې لپاره، او له دې چې میکروبونه او جراثیم له خولې نه له منځه لري شي او پاک شي. نو دغه درې پایې ضروري دي. او مسله د برس تاسو ورته اشاره وکړه، نو مسواک هم ضروري ده. کوم کسان چې دایمي مسواک کوي هغوی ته هم غاښونه یې هغومره زیات صفا کېږي.
مخکې تاسو په خبرو کې د خولې د بوی یادونه وکړله، ډېر خلک رښتیا هم له دې نه ځورېږي په افغانستان کې. یو علت تاسو وویل چې هغه دا ده چې خلک ډېر خپلو غاښونو ته توجه نه کوي، پاکې نه ساتي، په دې خاطر باندې دغه د خولې بوی هم ورسره پیدا کېږي او دا هم یوه ناروغي ده. دو خلکو ته تاسو څه توصیه لرئ، څه ورته وایي چې څه باید وکړي؟ او دا یوازې دوی هم نه زوريږي، بلکې کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسي هغه هم ډیر زوريږي. لدی
کاملا دا هم د مهمه پوښتنه ده. نوري صاحب، خپل مل ادور یا بوی د خولې چې دا دوه لاملونه لري، یو سیستمیک ناروغیانې دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسېږي هغه رامنځته کېدلی شي. او 90% په دې کې دغه د خولې حفظ الصحه یا بهداشت یا اورال هایجن چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري. یعنی 90% ډېرې وضعیت غټه فیصدي ده، یعنی کوم غاښونه چې خراب اوسېږي په دې کې غذایي مواد راټولېږي، دا مواد بیا ورستېږي، دا تخمر کوي، اوګازات تولیدېږي، باکتریانې دلته مداخله کوي، اسیدونه رامنځته کېږي، غاښ هم خرابېږي. دغه یعنی 90% د خپل د خولې مسایل دي. همداسې د تانسلونو مسله د وستونه ستونزې کې اوسېږي، مشکلات اوسېږي، د معدې تکالیف اوسېږي، همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات اوسېږي، یا ځینې شکر ناروغیانې دي. نو په مجموع کې که موږ وغواړو چې دا وقایع شي،
یا درملنه وشي په لومړي سر کې به د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وشي. کله چې 90% مسله نه وسیږي دا غلط 100% نور مرزونه کېدای شي چې هغه به متخصص ډاکټر سوالو ته داخلي بخښو ته یا نور بخښو ته راځي شي او ستونزه حل شي.
څوک چې نسوار کوي چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي څومره دا غاښونو ته مضر دي؟
عوامل د خرابېدو د غاښونو کې مخکې مشوره وکړه چې عوامل ډیر دي. داږي یو ناپسند عادتونه دي. په ناپسند عادتونو کې یو هم دا مسله د نسوارو دخانیاتو د سکرټو د دې مسایلو دي. او بل د ماشومان کې ځینې ماشومان لاسومان خپل د کم چي دا یا شف چې دا دغه ته په خولي کې اچي چې دا دوامدار د غاښونو مخ کې داسې باسي د بنظمي په غاښونو کې رامنځته کوي. او کوم کسان چې د سخت چيان زویده هم نه پسند ده چې نو کې راځي مثلا بادام او خسته او چانق د شان غاخونو سره متوي ده هم راځي. نو نسوار او سکرب چې ده هم هم تغیر د رنګ د ډیسکلریشن یا موږ ورته وایو هغه تغیر د رنګ په غاخونو کې رامنځته کولای شي. او داسې کوم ځای کې ساحه کې هغه چې د خولي دوی هغه نسوار کړي په هغه ساحه کې ډېر جدي ناروغيان او کانسرونه سرطانونه هم د نسوارو او د سکرټو په واسطه باندې رامنځته کیدلی شي. نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي ځکه ډېر جدي ناروغيان بیا رامنځته کولای شي. هم د غاښونو او هم د خولې نور مرزونه تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کولای شي.
ډاکټر صاحب احمد ډېرې خبرې شته چې موږ تاسو په وغږیږو خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي هغه عمده ستونزې د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي لګرانا په واچوي؟
د غاښونو یو عمده ناروغي چې دا یا مرض چې دا موږ ورته کریس وایو یا د غاښ چنجي وهل یا هغه سوري رنز ورته وایي ځینې کسان یو عمده لامل چې دا غټ مرض چې دا چې د دنیا په سطح باندې انسانان د سره یو چالش ته ډیر غټ چالش ته او د دې مرض د درملنې لپاره په کال باندې په میلیونونو او په اته تر میلیارډونو ډالر د دې د درملنې په خاطر باندې لګیږي. ځکه دا غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو دا د دې د کول چې دا شته یعنی لګښت زیات راځي. او بل مسله د افغانستان کې هم د اوري ناروغيان دي. کله چې غاښ په وخت باندې تداوی نشي درملنه نشي همداسې د اوري ناروغي هم رامنځته کیږي. کله چې دا د اوري ناروغي رامنځته شوه هغه اتصالات چې غاښونه راټینګ نیولې دي خپل اوري چې وظیفه محافظت د غاښ هم ده د هډوکي هم ده. بیا کله کله چې اوري ناروغي مخ ته لاړ شي د غاښ لقیره پیدا کی داسې خوځيږي موبیلیټي چې موږ ورته وایو. نو دغه ستونزې دي. او بله مثلا د بل د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه جام کې یا پخلی کې همداسې دا ستونزې دي. او بل بې نظمي د غاښونو ده چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کیږي مخکې له وخته د شیدو غاښونه وستل کیږي بیا وروسته په غاښونو کې بې نظمي رامنځته کیږي او منحرفه راخیږي. همدغه مختلف ناروغیانې چې مخکې ما ورته شوه وکړله
بل
د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشيو چې دا زیاته ده.
ډاکټر صاحب کور ودان ک په ورستي کې راته وای چې هغه ناروغان چې تاسو ته درزي او کله چې تاسو رخصتوي ورستي توصيه چورته کوي که همدلته همدغه توصيه یا لارخونه وکي اوریدونکو ته اوریدونکو به واوري او کله چې د غاښونو په برخه کې خپل صحت نور هم توجه وکي حفظ صحت توجه وکي مهرباني.
لیسا په دې خټه کې ته مشوره وکړه کله چې و درملنه تر سره کیږي یا د جریان د درملنې کې اوسېږي ټول کوم هدايات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي باید سم هغه سره عمل وکړي. دماغ کډمټ دماغ په خبرو په شې چې ویل دي په ماغ لاره مختلف شي. او ځینې وخت ځینې ناروغان دي مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي بیا څو میاشتې نه معلومیږي درک نشته بیا را پیدا شي بیا ستونزه مثلا زیاته شوي اوسېږي. او بله مسله د کاکوالی د خولې دا هم حفظ صحه چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي ترمیم شي جوړ شي ورته بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع وسیږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان د مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي، نوري صاحب د دې حفظ صحه چې ده، مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوو یا دوه ځلې کوو، اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي، درې ځله ته یې ورسوي، څلور ځله ته یې ورسوي. نو دغه یوه ډېره اړینه مسله ده. او خپل د حفظ الصحه یو ورل هایجن په عمومي توګه خبرې وکړلې، په یاکل باید ډېر زیاته توجه وکړي چې تر څو غاښونه خراب نشي او ناروغي زیاتې نشي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ، د حفظ الصحې، د تداوی، د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړل. کور ودان،
صافي.